په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې له چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوي وه چې دغه غونډه د اګست په 15 او 16 جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي اسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دیرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د چورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16 نیټه تر ورستو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتو ته اوکتل خو نتیجه یې ورنکړه. دغه تړون درې ولسل کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړه چې له پارهونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لکتر لګنه 11 کسان وژل شوي او 500 ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی سټالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابل شوی و. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبرلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوی چې په دوی کې ولس خزي دیارلس نارینه، 15 جونیا او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او په پام کې چې د کرکټ د آسیایي جام په فائنل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پیل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې 2 ځلې سره مخامخ شوي چې 2 ځلې پاکستان هند ته لوبې بایللې دي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته ملازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتاویومې غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس یو دغن پیګه ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورت پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د پدې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څرګندل چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسي لري؟
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکي د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. د انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په استودیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبره شوې دي؟
و ډیر مننه نورې صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د ښځو یو شمېر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 25مه او 26مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څیړنو د غنیسټیټیوټ ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان ویلي و چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکار کړی، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړیدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څیرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یوازې د یو پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اګست کې دغه غونډه پلان شوه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړه شوی غونډه ده. چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بلل و، ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان دیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی او داسې ښکاری چې غونډه ممکن د باندې دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی ویندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوي څیرې بدلي او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي او وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی څیرې دي.
بله، اسدالله لودین، تاسو مننه. بله، قدرمن اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ له خبريال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي رادیو اوري کوم نوی جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوی جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډېر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اورېدلې دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شو پنغاړو د لمنځه وړلو پرېکړه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا ایالت کراچۍ او د غراز پنجاب ایالتونو کې ایالت کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هېواد کې دا مهال د افغان کډوالو لږ تر لږه 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې سلګونه زره د PR او افغان طبیعت کارت لرونکي پکې اوسېږي. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر اندخمن دیش اندخمن دي چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړه د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی ته لسیمه د وټلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی، خو په خبري ویل کیږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوی او پنغالو د منځوړلو پریکړه کړي.
نو دښمن خو داسې دښمن کړي چې بخي وسه یو دغن پیګه ټول الو زلو گاډو پسې کوي کنه چې گاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بيزتي وشي. خالي میډیا خبري موریدل دي د حکومت تو وسه موږ سره ناست نه ده کړي خبرداري داسې نه درکړي شروع وکړي پاسیت ختم شو او نور تاسو یو وزي مخکې راتله دغه کوله شي مقصد تاسو وزي.
عبدالسمد دا هم ویل چې لتیرو څورځو رئیس له هریپور کم د افغان کډوالو د وټلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخ نه سره مخته. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدی هواده د وټلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی او به او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لک او درې نیم لک روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپتمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېرې دا کمپونه د 1900 لسیزي په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچسیار وایان قیصر خان افریدی ډان رسپانس سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې کلونو رئیس په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت نه هلي دي. نو موږ ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې د محل لک تر لګه د افغان کډوالو 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی چې سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاویمې غونډې په څنډه کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماتان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د خوځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمي عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړاونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوی خو یې شوی نه دی. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو تر سره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلی، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناسته ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامیو اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. لزده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ځکه انوزم د شل افغانستان به الله هم یو شمېر خلک د افغان مېرمنو د حقوقو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. داس موږ لپاره یو لوی هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته یوازې د یو اعلامیې او بیان په خپرولو پای ته ونه رسیږي، بلکې باید د افغان مېرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د افغانستان په اړه له دوو نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي، خو دا چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې شک نشته چې دا مفید دا شکار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي، مګر دا باید ومن نتیجه د اکلن د وسته پاره ډیر ژر سن سولیدلې چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیر جمعې پورې د سپتمبر 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداري ورکړه چې د خځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي هم پراخوي. نوموړي ویلو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیر بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکې ایدیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خوده، بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به راسو د کرکټ لوبو ته. په پام کې ده چې نن د کرکټ د آسیایي جام په فاینل لوبه کې هند او پاکستان لوبه سره وکړي. زما همکار صفي الله ستانکزی په سټډیو کې ده. ستانکزی صاحب، وضعیت څه ډول دی؟ څه ویل کېږي د دې لوبې؟ ډېر خلک لیواله دي چې پوشي چې څه تیاریانې د دواړو ټیمونو له خوا نیول شوې.
د هند او پاکستان لوبې همیشه په دې جالبې وي چې د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه کسان دې ته منتظر وي چې خپل د خوښي وړ ټیم یا هند یا پاکستان یې وګټي. په دغو دوو هیوادونو کې د نړۍ نسبت نورو هیوادو ته د نړۍ کرکټ په ډېر جوش او په ډېرې ولولې سره تعقیبېږي او د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه پلویان دي چې غواړي ټیمونه بریا ته ورسیږي. خو حقایق دا دي چې هند په اوسني وخت کې د کرکټ په نړۍ د کرکټیانو په اصطلاح تاج کوي او لوبه ډېره ښه کوي. د هند او پاکستان په وروستیو 15 ورځو لوبو کې هند څلور لوبې ګټلې دي چې دوه یې همدا د اوسني آسیا جام دي چې په سوپر فور او ترغه مخکې په ګروپی دور کې په دواړو دورو کې پاکستان مات ک. د هندستان د بیټنګ او همدارنګه د بالینګ برخه ډیره ستایل کیږي ځکه چې د دوی ځوان لوبغاړو نه یوازې چې ښې لوبې کړې دي، بلکې داسې ریکارډونه پرې کړي چې د آسیا جام په اوسنیو ټیمونو کې ساری کم لیدل کیږي. د پاکستان ټیم نسبت نورو دورو ته کمزورې عمل کړی دی. ویل کیږي چې د پاکستان ټیم ډیر ګډوډ شوی او په دې وروستیو کې، خو دا چې فاینل ته رسیدلې ک چانس وکړي لوبې ګټلې دي، مګر په فاینل کې اوس د هند په وړاندې دریږي. ممکن کرکټ د څوک سن شي ویلی چې سبب پیږي، خو د تیاریو او د لوبو نتایجو ته په کتو باندې د هند ډیر برلاسه بلل کیږي. مګر پاکستان هم ویلی دی چې مکسل پسلو کې د فاینل د غټلو لپاره هڅه کوي.
بله، ورسته لوبې ته په پام چې لسل ځان کا سره وکړه، لا څه فکر کیږي چې آیا هند به دازل په قوت سره د لوبې ته راوځي ډګر ته؟
لکه څنګه چې ویل هندستان د پاکستان په وړاندې ډیر زیاته سخت لوبه کوي او علت هم دا دی چې د کوردننه سلګونه میلیونو کسانو فشار ور باندې وي چې باید د پاکستان په وړاندې لوبې ونه بایلي، یعنی نسبت نورو ټیمو ته پاکستان ډیر سخت رانیسي. همدارنګه پاکستان هم دغه کار کوي او د سریلانکا د یو لوبغاړي چلیدل د دې لامل شو چې بالاخره هغه اوټ نشي او تر 200 پرتو هدف مساوي کی، مګر ممکن اسې څه پیښ نشي په نننۍ لوبه کې ځکه چې د پاکستان او هند لوبې تل یا یو سایډ وی یا داسې لوبي وی چې نمرې پوره کړی دی او ګټلې دي.
ډېر مننه ستنګزه صاحب، وګورو چې کوم تیم دغه لوبه ګټي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ولاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه رسي لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورونې او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په تیا بیلابیلو لارګنیزو لارګنیو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته خېدي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات، همدارنګه ځینی اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خېدي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري که غذا کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ په کې برخه واخلي نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو د غلندرتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی. نو یو ډول څخه هوتن هم دا کو چې د نور تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیدات ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزه یو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکل فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خوځي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ. یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا سخت شوی. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په دې هیواد کې به د بیان ازادي د هیواد به د بیان د ازادۍ لاړ خن نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې دی خصوصي کورنۍ رسنۍ خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبريالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم د اطلاعاتو د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي.
بامیانو کې د وی نړیوالې رسنۍ خزینه خبریالې چې د هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکړي هغه په جدي توګه سانسور وي. هېواد مو سم د تلیفون روان دی یو مناسبه پهلاره جوړ شي د حکوماتي چرچوب کې ټول سر را ټول شي او حکوماتم شته معلوماتونه باید لرې کړي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ایم ایس او مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دغه استبدادي نظام وي محدودیتونه به لاسته بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي، خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسمي قانون منل او اجرا کول کولای شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبريالانو او رسنیو لاسرسي
تزمینه ولې شي. هڅه موخړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د ایداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت جواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت واده د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل شوي دي.